د سهار لاس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خراغلاست. زه احمد تکل د خبرونه تاسو وړاندې کوم، او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان مرسته را سره کوي. د دې یو ساعت خبرونه پر راپورونو کې به د بدخشان د یو سیمیز مقام له څرګندونو خبر شي چې وایي د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په کندز کې هم طالبان او هم وسلوالې ډلې خپل سرې وسلوالې ډلې له خلکو اوش راخلي. نور موضوعات د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې مرزی احمدزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه چمتو کړي، وایوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان د ولسمشر سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. او بارک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت تروریستي ډلې له عراق شړل کیږي. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سبان د 12 وسلوال وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې له شنبه راهیسې پیل شوی افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی.
عملیات روان دي. پر اوسه پر زموند پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دي. ان شاء الله ډیر زل مشکل تر پای ته کې کېدل شي.
وسلوالو طالبانو د خپل ملګرو د تلفات او پاړه سندي ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ د شمی پورز د دولت وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس د دې ولایت سولوسوالۍ لکه جرم کران او منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتلې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلي رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یو ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمېنه د دوشنبه کې د ازادي رادیو د تاجکی څنګه مسول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګډ اعلامیې په باب معلومات ورکوي.
در بحث های اقتصاد و
دوه هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژي او بو دغه راز د علمي او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتی همکاري په اړه د شویو پریکړو او تړونونو د عملی کېدو غوښتنه وکړه. ټینګار وشو چې په سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید دوه هیوادونو همکاري زیاته کړي.
اجرایي رئیس بنن د اوبو په باب په یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس او ورسره ملګری هیئت د یک شمې پورز تاجکستان ته لاړ. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 90 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 580 افغانۍ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډاډر دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله به له عراق شړل کیږي. بارک اوباما په جرمني کې د جیوو ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې ویل
موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ویشتلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې دوی لاندې کړی وي یا یې ځایي خلکو ته سرخوږی جوړ کړی و. خو د رامادي د ځینو سیمو په څیر مناطقو کې دا ډله له یوه ځایه بل ځای ته خپله سیمه بدلوي. دوی ځیرک دي، متهاجم او فرصت طلبه دي.
اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل. خوشمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. ایبادی له اوباما او د جیوو له مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده د حکومت ملاتړ کړی دی. همداراز د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیز د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوی دی. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو دغه خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرونی د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې دغه بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلې وي چې د منسک موافقه څومره عملي کیږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کیږي. که سم د اوکراین د شخړې ښکېلولوري په فبروري میاشت کې په منسک کې د اوربان پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربان نه ډېرې سرغړونې شوې دي. د اوکراین وو تنه پوځیان هغه وخت ووژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو کښ شوی ماين ور برابر شو. د اوکراین د پوځ د فیسبوک باندې د پیغام پر اساس پیښه د دونسک ښار په 15 کیلومتري کې چې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي شوی ده. په دې پیغام کې ویل شوی چې دغه ماين د بیلتون غوښتونکو له خوا ښخ کړل شوی وو، خو بیلتون غوښتونکو د دې پیښې په اړه سندې ویلي. کیف وايي روس له هغه چې په فبروري میاشت په منسک کې د اوربان موافقه شوه، د اوکراین په ختیځ کې تر سلو زیات اوکراینی پوځیان او 50 ملکیان وژل شوی دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د اوکراین په ختیځ کې د سارنې ماموریت پر مخ بیا وایي له اوربان سرغړونې په زیاتېدو او جدي کېدو ته نږدې شوی دي. د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی. د قضایي قوې ویان غلام حسین موسینی ویلي چې حمید بقایی پرون نیول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بقایی په اجرایی چارو کې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیال وو. او د ملګرو ملتونو استازو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه. د دې طرحې هدف دا دی چې د افریقا د شمال د هیواد په یو ناکامه دولت بدل نشي. لویدیز چارواکي وایي چې په مراکش کې د ملګرو ملتونو په نوښت د خبرې د دوو سیالو حکومتونو او د هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره یوازینۍ هیله ده. د لیبیا حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې نږدې کال که ورسره له هغه د لیبیا په ختیځ کې کار کولو ته اړوت چې د لیبیا د سباون پونوم یو ائتلاف پر پلازمینه ترابلس قبضه وکړه او خپل حکومت اعلان کړ. د خبرنو پای
زموږ غلا ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ته راپولم. د بدخشان د سولې د کمیټې مشر وایي حکومت د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدامات ونه کړل او اوس د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دفاع وزارت دا اندېښنې بې ځایه بولي.
تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
بے امنیتی په سرپل کې هم زیاته شوه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا څوار لسکلي د طالبانو لاسته ورغلی دي. د کندوز خلک شکایت کوي چې وسلوال مخالفین او خپل سری وسلوال دواړه اوشر تری غواړي. هغه چې په زور اوشر اخلي ظاهرا یو دلیل لري.
اوشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشه نه لرو، عبادت نه لرو، چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به اوشر ټول نه کوو، د مزاری به ونه کوو.
نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګ خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی راپورونه خبرونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي، یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیر ونه نیول نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډیر ژر به د یمګان د دولتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. صالح محمد صالح په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبی چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کیده. کرانو منجان هم دغه سی به هرک ولسوالی ته عملا جدی امنیتی ګواښ متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمې پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبی وایي دغه ولسوالی له زیات مودې راهیسې محاصره وه، خو چای پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت با ترکله لاسترزنی ناستوی او یوازی للری ننداره کوی. هغه اقدامات چی باید مخ کی کدی داسی وقت تر سره کیجه چی دلتا یو لوی پیشه سویده. د یمګان ولسوالی تر سقوط څو ساعت وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالی به ډیر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دیره دي. د افغانستان د کورونیو چارو او دفاع وزارتونو د یک شمې پر ورځ ویلي و چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي، تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډیر ځل مشکل په پای ته کېدل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنګیالي هم سته چې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغو بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست ولی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنګیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. سرګند نه ده چې یمګان ولسوالی به کله د دولتي ځواکونو لاسته ورسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډیر د اندېښنې وړ دی.
د شمال د بی امنیتیو په موضوع کې پاتې کیږو. د کندز ولایت د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په زور عشر ترې اخلي او که څوک د عشر له ورکولو سرغړونه کوي نو کیدای شي چې وسلوالې شکنجه کی او وی وهی. دغه خلک له حکومت غواړي چې په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخنیوي وکړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي شي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې راخسته ده.
د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول له دوی څخه وشر اخلي او که څوک وشر ورنکړي وخل او ډبول هم پکې شته دي. د نموړي ولایت د چاردرې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالو سیمو کې پرامو خلکو باندې ډیر ظلم روان دی. له یو خوا وسلوال طالبان له خلکو څخه وشر غواړي او له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زور وشر اخلي.
چاند لاس دی فزور غواړي وای کړه کړه کړي په صلاح دی ولم او فاشیز ماده د قدرت زم ځان ته پچایم وای دا به چا دغه شي کی ظلم کوي پر کوچنی علم سیاسور باندې
طالب ټولې له خو طالب راو نه بل خو دغه راو دا به خیر راو چې دا راک ما څو شره کنه چې وخت ټول نه پزاج خلک خراب پر شپتري خل ورستري غریب خلک دي اریان څو خپل الله راکده چې شوف مس
په همدې حال کې بیا د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه جلا جلا په زور د غنمو د حاصلاتو وشر ټولوي.
با خدا ما بیخی به تنگ آمدیم، در بدر شدیم، دکاندار از دکاندار یا پیسه میگیره، از مالدار یا پیسہ میگیره از 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 چوپان یا پیسہ میگیره
دی غیر مسئول دی افراد مبارک در تو هم سه پنوم دی وشر یا نفر 500 من غنم اخیسی در دو بوجه راکا کوار اینه کی ویخی بلکختینه پریدی نو دته پازا بسوم نو دولت انده خواهش است دی غیر مسئول افراد به خلی سلا کی
دوی وای چی دا محل دی کندز ولایت په ولسوالیو هم دارنګ کلو کی خدای استا او پاچای نستا هر سړی چی یو مل وسله لري ځان ته قومندان دی په عین وخت کې په دې ولایت کې یو شمیر غیر مسئول وسلوال وای چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په جګړه کې ښکیل دي او دولت دوی تماش نه ورکوي دوه تنو غیر مسئول وسلوالو ازادي رادیو ته بیا داسې وویل
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو اشه نه لرو عبادت نه لرو څپلې نه لرو نسوار رپی نه لرو چاړې رپی نه لرو صابون نه لرو موږ تر اوسه دولت هیڅ هم کار نه ده کړی چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به وشر ټول نه کوو چاته به ونه درېږو مرد مزاري به ونه کوو
موږ ته د غراکه معاش راکړي موږ نه وشر ټول تر اوسه پورې نه معاش راکړي نه کومه کړي دولت
د کندز امنی قماندان جنرال عبدالصبر نصرتی وای که چیرې یاد شوی ارګان داسې راپور ترلاسه کړي چې ګواکې غیر مسئول وسلوال او یار بکیان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي له هغوی سره به قانوني چلند وکړي د یادونې ده د کندز ولایت یو شمیر خلک او بزګران وای چې هر کال د فصلونو په موسم کې هم طالبان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي او هم ټوپکیان دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي باید ډېر ژر په سیمه کې د خپل سرو وسلوال مخنیوی وکړي اجمل اریان ازادي رادیو کندز
په سرپل ولایت کې هم په سوزما کلا ولسوالۍ کې څوارلس کلی د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي دي د سوزما کلا ولسوال د دې علت له وسلوالو طالبانو سره د دوو محلي قومندانانو یوه پټه معامله ګڼي له بلې خوا د فوزارت وایي په څوارلسو ولایتونو کې ولس پوځي عملیات پیل کړي چې ډېر ژر به ګڼې سیمې له وسلوالو څخه بیرته ونیسي په دې اړه بیا هم د سالم محمد سالی راپور واورئ
د سرپل د ولایتي شورا پخوانی مشر وایي چې د سوزما قلا ولسوالۍ څوارلس کلي د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي دي اسدالله خرم د ازادي راډیو خبریال ته وویل که مرستندوی ځواکونه دغه ولسوالۍ ته ونه رسیږي وسلوال کسان به ټول ولسوالۍ ونیسي څه باندې څوارلس کلي د دوشنبه په سهار د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي هلته ډېر ځواکونه له جګړې پرته له سیمې وتلي دي په همدې حال کې ځایي خلک وایي یوازې د سوزما قلا ولسوالۍ مرکز د افغان قواوو په لاس کې دی خو د دې ولایت چارواکي بیا دا یوازې یوه اوازه ګڼي او وایي افغان قواوې د هر ډول خطر په وړاندې د مبارزې ځواک لري د سوزما قلا ولسوال حیات الله حیات وویل د دې ولسوالۍ ځینې کلي په دې خاطر سقوط سوي چې دوو محلي قومندانانو له وسلوالو مخالفانو سره لاس یو کړی او د یوې معاملې پر اساس یې کلي ورخوشي کړي دوی وایي د ولسوالۍ په مرکز کې کوم جدي مشکل نشته امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره رسېدلي او هلته میشت دي یوازې د ولسوالۍ په 45 کیلومترۍ کې دوو قومندانانو له طالبانو سره تعامل کړی او له جګړې پرته یې کلي ورسپارلی دي دوی راغلي قومندانۍ ته وسلې تسلیم کړې چې ګواکې نسي کولی په سنګر کې ووسي د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې د دوی ملګري د سوزما قلا ولسوالۍ د مرکز خواته د پرمختګ په حال کې دي د سرپل په سوزما قلا ولسوالۍ کې څوارلس کلي په داسې حال کې سقوط کوي چې عیني شاهدان وایي په سانچارک ولسوالۍ کې هم څو کلي د وسلوالو لاسته ورغلي دي بل خوا د دې ولایت قومي مشران او ځینې چارواکي اندېښنه لري که پر وخت اقدام ونه سي شي کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط سي د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ یوازې درې کلي د افغان ځواکونو په لاس کې دي خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګندوي او وایي دغه سیمې به له وسلوالو بیرته ونیسي د دې وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه شیبه په څوارلسو ولایتونو کې د افغان ځواکونو ولس پوځي عملیات روان دي
ولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې ضرور هر څه چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د وړتیا او توانایي لري چې هلته لږ شي عملیات وکړي یا وی زمانږ لري چې او یا تر زیار او توان ورپورې شي
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پرستیو کې ناامني او د وسلوالو ډلو تحرکات زیات شوي دي امنیتي چارواکي وخت نا وخت په دغه ناامني کې د داعش ډله یا هم د منځني آسیا سختريزي وسلوال هم شکیل ګني
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
هغه امریکایي سرتیری چې په 2012 کال کې 14 افغانان ووژلوي، د جنگي عملیاتو په جریان کې د افغانانو او عراقیانو په وړاندې زړسوی او ترحم له لاسه ورکړی وو. رابرت بیلز د 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلیو کې پر عامو افغانانو ډزې وکړې او ښځې او ماشومان یې ووژل. اوس نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې بیلز د خپلې پوځي اډې مشر ته لیکلی و، او په هغه کې یې د خپل رواني وضعیت په اړه جزئیات لیکلي او هم یې د خپلې سزا د کمولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په 2012 کال کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 عام وګړي هغه مهال د رابرت بیلز د ډزو ښکار سوه چې په خپلو کورونو کې بیده وو. له دې شمېرې څخه 14 تنه یې ووژل سوه. رابرت بیلز په خپله هم منلی چې د هغه کال په مارچ کې یوه ورځ سهار وختي له خپلې اډې وتلی او په دوو کلیو کې یې کور په کور پر خلکو ډزې کړې دي. دغې پیښې دومره قهرجن اعتراضونه راپورته کړي چې امریکا هغه مهال په موقتی ډول خپل پوځي عملیات ودرول. تر هغې پیښې درې اونۍ وروسته امریکایي پلټونکي د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته ورسېدل. اوس د نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې دغه پخوانی امریکایي سرتیری د لویس مکارد پوځي اډې لوړ پوړي افسر ته لیکلی و. بیلز تیر کال دغه لیک استولی او په یوه برخه کې یې لیکلي چې جګړو یې ذهن اغېزمن کړی و. دی وایي، ما لس کاله په خپل ذهن کې جګړه او نفرت وکرل او د تاوتریخوالي حاصل مې ترې واخیست. بیل زیاتوي چې تر دوه کاله بند وروسته پوه سوم چې هغه څه چې ما په هغه وخت کې عادي ګڼل تر نورمال حالت ډیر لرې و. خو د پوځ یوه ویاند ویلي و چې جنرال سټیفن لانزا دا غوښتنه رد کړې وه او دغه قضیه یې په اتوماتیک ډول یوې جنایي محکمې ته راجع کړه. بیلز چې په اصل کې د امریکا د اوهایو ایالت او د دوو ماشومانو پلار دی، په خپل جرم له دې قبله اعتراف وکړ چې د اعدام له سزا وساتل سي. هغه څو ځلې محکمه سو او بالاخره په واشنگټن کې د یوې محکمې لخوا د بخښلو یا تخفیف د نه اخیستلو په شرط په عمري بند محکوم سو. نوموړي په 2012 کال کې په یوه اعلامیه کې خپل هغه رواني وضعیت تشریح کړ چې وایي د اوږدې مودې راهیسې د الکولو او د خوب ګولیو د مصرف له کبله ورسره اخته و. بیلز ویلي و چې هغه مهال نه پوهېده چې څه کوي. دی په دې لیک کې کاږي چې په دوو کلونو کې په دې پوه سو چې د دې پیښې لپاره هیڅ دلیل نه و، هر څه چې دي یوازې درد دی. د بیلز په دغه لیک کې دغه راز دا جزئیات هم په ډاګه سوي چې نوموړی د وروستي ماموریت پر مهال له یو ډول ویرې سره مخامخ و. دی لیکلی چې ما نه غوښتل خپل یو ملګری هم له لاسه ورکړم. په عادي ډول ما فکر کاوه چې دا به یوه ښه لار وي، خو اوس پوه سوم چې دغه کار زه له درد او ناکامۍ سره مخامخ کړم. رابرت بیلز څلور ځلې د پوځي ماموریتونو لپاره افغانستان او عراق ته لیږل سوی و. دی په دغه لیک کې وایي په دغو ټولو ماموریتونو کې له هر هغه چا نفرت کوي چې امریکایي نه و. دی حتی پر سیمه ییزو اوسیدونکو شکمن و چې د هغو کسانو سره به مرسته کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي. د بیلز په لیکنه د حتی هغو کسانو ته د انسان په سترګه نه کتل او ټولې دښمنان ګڼل. د نیوز ټریبیون ورځپاڼې همدارس د رابرت بیلز د میرمنې، خپلوانو او څو تنو هغو سرتیرو لیکونه ترلاسه کړي چې بیلز د عراق د ماموریت له وخته پیژنده. یوه پخوانی ملګری لیکلی چې زما د ژوند یوازینی تاسف دا دی چې هغه مهال په افغانستان کې نه وم چې رابرت واقعا یوه ملګري ته اړتیا درلوده. د بیلز د محکمې لپاره له کندهار څخه 9 تنه د شاهدانو په توګه واشنگټن ته لیږل شوي وو.
زمون غاګلا ازادي رادیو او ریډیو راپورونو دوام ته پام وکړي. د افغان خځو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي د خځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب شي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کدا قانون تصویب شي نو د خځو پر وړاندې د تشدد پیښې به راکمې شي. خو د ولسی جرګې د خځو د چارو کمیسیون وایي د محل په جرګه کې د دې قانون د تصویبې لپاره زمينه نه ده مساعده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وري.
د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو موین د ملي وحدت حکومت لمشرانو غواړي چې له ځوانانو سره د کمپاینونو پر مهال کړي ژمنې عملی کړي. تیمورشاه سغزی د دوشنبه پورس په ملي ډیموکراټیکو پروسو کې د ځوانانو د سیاسي ګډون پیوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوی یو ورځنی ورکشاپ کې وویل ل بل هر چا زیات ځوانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
لته سنه باخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې د دې راپور په خبرېدو کې یو سهو پیښ شو. نو دا د یو بل راپور ته ورزو چې په دې راپور کې به تاسو د خځو د افغان میرمنو په اړه د راپور هم دی کی وای چې کڅ هم د افغانستان رسنۍ د طالبانو له سقوط وروسته د هیواد لپاره د پاموړ لاستراوړنه د خو په افغانستان کې ژورنالیزم یو له خطرناکو مسلکونو څخه شمیرل کیږي او خزینه خبريالان له زیاتو سونزو سره مخامخ کیږي. پر دې سربیره چې دا مسلک لګن شمیر ستونزو او خطرونو ډک دی، خځې به هم ولیدا مسلک خپلوي، یعنی د ژورنالیست په توګه کار کوي. آیا خځینه خبريالانې کولای شي تر خپلو نارینه سیالانو ښه کار وکړي؟ دا موضوع د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټول خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبريالانې په ځانګړې توګه له ګڼ شمیر نورو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خبرېدونکو اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه معیار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبريالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی، هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
د بیلګې په توګه دوا کال مخکې زموږ د تحقیقي برخه یو گزارشګره د یو راپور د تایرولو په خاطر چې هغه تفریګاه وي یا د تفریح ځایونه وي ښځو لپاره د فامیلونو لپاره، هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه.
په واشنگتن کې د ښځینه ژورنالیستانو نړیوال بنسټ او په لندن کې د خبريالانو د ساتنې نړیوال انسټیټیوټ د ګډي سروې لمخې له 822 برخه اخیستونکو ښځینه خبريالانو څخه 4.8% ښځې په نړۍ کې د خپل کار سره اړوند له تهدید، ګواښونو او تشدد سره مخامخ شوي دي. د ازادي رادیو کارکونکو حمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نه شي چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي، خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي.
سره له دې چې چا یې معاملاتار نه ده کړی، ولې دغه تهدیدونه زاد سوالی ما چې نه زه باید دغه تهدیدونو منځ ته ننوزم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپله دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضی بیا وایي د افغانستان دودیز ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبريالانې سي او یا خپل کار په ښه توګه وکړي.
خزینه خبريال جوړېدل خو هیڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه ډېر محدودیت نه دي، یوازې په مرکز کې لږ څه اوضاع پراخه ده، یعنی یو خزه کولای شي هغه ډېر محدود سي ژورنالیستي مثلا په تلویزیون کې ښکاره شي او په ولایت کې خو اصلا دا زمينه نه ده مسايده. کله چې یو خزه په تلویزیون کې ښکاریږي هغه ته دا ننګ یا شرم ښکاري.
میرمن حمیده وایي دا سیستم زهمسته چې ځینې نارینه نه غواړي له ښځو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون ته ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبريالۍ پخوانی او تخنیکی میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یو مسلکي خبريال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسی کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څوک چې له دې پوهنځي فارغ شوی دی هغه یو څه خپلې کوشش کړی دی او هغه چې ذکر دی دی اکاډمي ځای نه بیرونه هغه ذکر دی ولی په فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوه چترونو کې څه ذکر ځکه چې دا چترن ټول میخانیک دی او موږ یوازې میخانیک لیاده کو.
خو آیا له دې ټول ستونزو سره ښځینه خبريالانې کولای شي چې د نارینه وو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای شي؟ میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینه وو په پرتله ښځې په ښه توګه کولای شي چې پر یو ځانګړی موضوع راپور جوړ کړي یا یو ځانګړی ځای ته ولاړ شي.
مثلا هغه ښځو سره چې دوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي ښځې کولای شي مرکو کی ازینه کسان ازریږي چې خو سره مرکو کی او نارینه خبريالان سره ونه کی.
خو میرمن حمیده زیاتوي د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي.
په یوه انتاري عمله کې زه وی ما یو همکار څنګه د سه خوک شو دواړه په دې چې دوه معاملو شوي او شو د غینې چې وتلو بل عملو شو. ما ویل کزم مړاو ما نو ما مور ما ته ویل چې کته مړاوی دا بډیر افتخار ته د کار پاره کی، یعنی یو امور خپل اولاد ته د خبره نه کوي. نو زه همیشه اڅول ما
په افغانستان کې ښځینه خبريالانې په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هر ورځ له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي او له همدې کبله د نارینه او ښځینه خبريالانو په شمیر کې نه انډولي رامنځته کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
دا شپه زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ریقدر من اوریدونکو ازادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو ووري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالات خبر کړي دا وخت سهار 10 بجې او 1.5 دقیقې دي په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ لاندو خبرونو ته چې مرزیه احمد زئی وړاندې کوي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سباند 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید طرحې په تور نیولې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله له عراق شړل کیږي. د نړۍ د صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوي دي. د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی. او د ملګرو ملتونو استازو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د از ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د میرمنو لپاره ځنګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه ووري اسد الله لودین د نن ورځې اخبارونه کتلی او پلانډي سره راټوي چې په پانو کې څه خبره شوی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې د پروسې په اړه اندېښنو او د افغان ځواکونو تجهیز ته ځانګړي کړی دي. چراغ نه دولتي ورسپانې د سولې په اړه خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د پټې پروسې په اړه د ملي شورا اندېښنې په مطلب کې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی څرګندونه راخستل شوی چې ویلي دي د سولې پټې او د خلکو له نظره لری خبرې به مطلوبه نتیجه ور نه کړي. د مطلب لیکوال د ولسی جرګې د مشر او غړو دا خبره هم راخسته چې د حکومت مشرانو ته ویلي د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې تاجکستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش له موجودیتہ ویره لري. په سر مقاله کې راغلي چې د بدخشان او کندوز ناوړه امنیتي وضعیت هم د تاجکستان د اندېښنې وړ یو موضوع ده. سر مقاله لیکونکو ویلي افغانستان او تاجکستان له ګډ دښمن سره مخ دي او دا اړتیا پېښوي چې دواړه هیوادونه د پخوا په پرتله له یو بل سره همکاري زیاته کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي مخکې له دې چې د سولې ټینګښت انتظار وباسو خدای چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو د دې لپاره سږ کال په سر لای خپل حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته وښيي چې د حکومت د کمزوري کولو توان لري. سر مقاله لیکونکي ویلي چې طالبانو تر اوسه د سولې خبرو ته شین څراغ نه دی ښودلی او تل د سولې د غوښتنو جواب په ټوپک ورکړی دی. په سر مقاله کې راغلي طالبان غواړي په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې بهرانيان غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. ورسپانې د زینو څېړونکو په حواله لیکلي چې بهرانيان غواړي په نړۍ کې د طالبانو انزور بدل کړي او بل اخره په یو ډول سره پر حکومت ورګاټ کړي. د مطلب لیکوال ویلي د دوبۍ، قطر او ناروی روسي غونډې د دې لپاره وشو چې د نړیوالو ترمنځ د طالبانو په خوانی انزور بدل کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
همزولو السلام علیکم
اسکا
سپیکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشي اخلي بد ورباندې لګي، خو تاسې څنګه یا مکلف کوم ملګری یا انډیوال بد لګېدلې فکر نه کوئ چې تلاشي کول په خپله د خلکو په ګټه یو کار دی؟ ملګرو، د دې تاندې څانګې لومړی موضوع مو همدا ده. ورپسې په دې غږېږو،
دلته بازي کول درې څلور نفر یو تن ویوړو، هغه درې به ځان په ځمکه ځمکه
یو وار ډوب شوی یم وروره، داس داکې به کې ورکوم،
یو هم راویستو او یو پورې غاړه وه، هغلته ډوب شوی و پکې مړو.
زه نورګل شفق. دوستانو، متل دی وایي چې غل نه یې له پاچا هم مډارېږه، بل دی وایي چې د غله په ګیره کې خلی وي. خو دا ځینې چې غله نه دي، نو ولې له دې ډارېږي چې په ګیره کې خلی پیدا نه شي؟ ملګرو، د کابل ښار د دریم مکریان یو دوکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وایي دا د دوو روپیو سړی به اوس ما تلاشي کوي.
داسې ډېر شوي دي، هلکانې ناست دي چېرورګه ده چې څو تلاشي مې کنه دو روپاره دا مستی د چنجو مهمي باسه کدیم بیا در زمونږ امنیت دپاره ولاړ دی، که زه اوس ما سره زه څه نه یي، هغه ما ته تلاشي وایي، زه ورته ولې نه وروره واخله.
دوستانو، ایوب ځدران د یو مارکیټ په خوله کې دوکان لري. دی وایي چې د اختر په شپو ورځو کې بیروبار ډېر و، خو ځینو امنیتي کسان پوزې ته راوستي وو او چا همکاري نه ورسره کوله.
د اختر په شپو ورځو کې زغ ډېر خلک راتلل، تر ویبه شپې پر مارکیټ خلاص و، نو زیاتره خلک جدي برخورد کوله. دلته کوماندو ولاړو، نو راوردي ملي ولاړو، امنیت ولاړو، تامین د امنیت لپاره د درې ورځې څلور ورځې اختر ښه تېر ټول ملت د افغانستان پولیس ورته سوره د قانون باید تطبیق شي. هر لحظه دی په خپل مرګ په خطر کې دی، مرګ په خطر کې موږ دې پاره ولاړ دی.
ستا میړه نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټون کې دې دې خاورې ته ساتون کې.
محمد افضل په کابل کې ټیکسی چلوي. ملګرو، دی په خزړ تلاشي ورکوي، خو وایي چې په ځینو بد لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلی و. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي، نو په هیچا هم تلاشي بد نه لګي.
بله، تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي، پلان تلاشي کیږو، موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بد لګيږي، زوراور وي او که کمزور وي. د پولیس، د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام وکړي.
ما سره زما خپله خاله و فرغو بده ولګېدل، څنګه نو سره تلاشي کوله چې موږ کابل ته راتللو په لارې، خپله تلاشي مې واخیسته. نو هغه ورته ویل ول یعنې موږ نه خوښېږي چې موږ تلاشي سره یې واخلو، مګر همدا خو لازمي ده، نه په افغانستان کې ستې انفجارونه کېږي. ځینې ښځې نیکې سمې دا سمه یو خو سمه تلاشي واخلي، نو هېچا بد نه راځي. بد ډېر خلک یې داسې چې ډېر په بدمخۍ سره تلاشي واخلي، په دا هر چا بد راځي.
حمزول محمد یونس له پنځو کلونو راهیسې د کابل په نهم حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتي مارکیټ ګارد یا ساتونکی دی. د دوی ګلې به هم واورو، ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي کنه.
دا خو ډېر ډار دی چې مثال مونږ خلک تلاشي کوو، څه خبره ده؟ په څه دلیل هم تلاشي کوي؟ څه مشکل ده چې شې دې لیدلې؟ په کومه بدکاري دې لیدلې؟ ما په څه شې دې لیدلې؟ ما زور وای دغه وای او مونږ طرف نه قانوني امر ده. مثال دا تور شو والا ماوینان دی امر مونږ باندې کوي. مثال مشکل ده، همکاري څوک هم نه کوي پولیس سره. څو وخت مخکې هم دې چارای باندې ولاړم، یو موټر دغه بلا سم راغی او دغه ته ودرو سړک پر سر باندې، نو ډېر موټر راډونه شروع کړل. نو دوباره ما ورته لاره کتو کوه، هغه سارنوالو نو هغې ما ته کنځله موږ لاندې ناموس کنځله راته وکړه. ما خپل تیر راوړو، موږ پولیس یو، موږ خدمتګار یو، د دې وطن لپاره خدمت کوو. نو موږ چې مثال دلته څه شوی هم د دې ګټه دپاره ویو.
یو ورځ داسې وشو چې دلته یو نفر و، ما تلاشي کوو. دوی ویل چې فقط زما په تندې تا انتحاري لیکلې. ما ورته وویل چې اور زمونږ وظیفه ده. نو بس په هغې ډېره بده ولګېده. بیا ما خیر هم تلاشي کوم، ورته چې زمونږ وظیفه ده، دلته ځینې سلا ولا راځي. هغې سره هم داسې شوي چې ډېرې لنجې مې ورسره کړې دي.
ہر لکے دے مقام دے تگٹن کے دیدے خارے تساچن کے دیدے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن باندے دے پاس.
ملګرو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلي شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجیبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلي باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید وپوهېږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري، آیا امنیت دی، آیا دښمنان پکې راننوتلي دي، آیا هره ورځ دا پیښې پلې ده، انفجارات ده، حملې ده، خلکو وژنې دی نه ویني، دی ویني اوري خبرې. نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا هغه مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره دی ښه چلند کوي او څوک دی تحقیروي نه. دی له دولتي لوړ پوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته د احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي، عسکر هم دلته تعلیمات نامې لري، اخلاقیات د خپل وظیفې دی لولي. دوی هم باید مراجعینو د خلکو سره داسې رویه ونه کړي چې هغوی لکه وترهیي یا فکر وکړي چې توهین یې ورته کړی، تحقیر یې ورته کړی. نه، د یو وطندار د یو طبعی په حیث باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړی، ده ته هم حق ورکړی چې امنیت تامین کړي. دای باید په ډېر نرمو ښو الفاظو وپوهوي چې هغه حاضر شي دې ته چې تلاشي ورکړي، او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او ژبه که څه پکې نه وي. لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري، دې کې شک نشته. اما هغه امتیازات او حقوق داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي. قانون خو یې ټولو دپاره دی، که لویي که وړوکی، عامو خلکو ته صدمه رسېږي، غلط پیغام رسېږي. هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراتوي، څه ورته نه ویل کېږي. او موږ که یو اشتباه وکړو موږ ته سخته جزا راکول کېږي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو رپورټ کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 378,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري. افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او کنه په نهرونو او سیندونو کې لامبي. بیا نو څه کېږي؟ دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم حیات الله، یو تن د قندوز ولایت اوسیدونکی. 12-13 کسان اوس صنفیان یو چیرته او بازی ته لاړلو، لږ ګردش یې درلوده اوبو. هلته م چې ځان واچو ټول لاړل ووتل. زه دغه اوبو وګرځولم، وی ګرځولم، دغه تاوې کړم، تاوې کړم، تاوې کړم. په همدغه حالت کې و چې زم ووتلم، نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره او بازی م اوبو ته ځان واچوي، بېرته چې اوبه راوباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی، د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. دې پل بیسود لباس موږ راغلی وو، لږ ساتیرای ته او لږ غلام بو ولې نه ول نه ډېر کسانې وړي دي دلته. مخکې ورځو کې یو نفر کابل نه راغلی وو، چکر له راغلی دلته بازی کوله، درې څلور نفر یو تنې ویوړو، هغه درې به ځان په ځمکه ځمکه وهلو چې موږ به کور کې د دې څه جواب یو.
ملګرو، سمه ده چې مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، خو د ښو او بدو ترمنځ توپیر کول د هر چا په خپل لاس کې دي. او څه وایي چې د اوبو ژوروالی په دواړو پښو مه ګوره خو ځینې یې ګوري. په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي، خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم. څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم، له ځوانانو سره مې خبرې کړې. تاسې واورئ. اوریدونکو، دغه کم غږ چې تاسې اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي. زه درسره خبرې کوم. نوم دې څه دی؟
اسف خان.
تا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دي وي.
هو زمې ده.
تر اوسه خو چیرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وار ډوب شوی یم وروره، داس دکې پکې ورکوم.
هلته دې لامبو نه وزده؟
هلته مې لامبو نه وزده.
بیا نو څنګه بچ شوې؟
پردي هلک راجي کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی ده.
دغه پریکټس یا تمرین دې چیرته کړی؟ همداسې ژورو ځایونو کې.
اول مې کم ځای کې لامبو کوله.
څنګه کم چې ډېر به ژور
جوار نه و بس دومره و زما د مرۍ عمره
ښه
بس هغې کې چې لامبو مزه کوو زه هلته لامبو.
بس مننه، خوشحال اوسې. بیا پام کوه چې ډوب نه شي.
نه نه ډوبې.
نوم دې څه دی؟
نوم رفیق دی.
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې، څنګه ژور دی؟
نه رو دغه ځای پورې نه ژور دی، نه خو چې نور لاړ شه بیا اتیا متره دا ټن.
ته څنګه همدې څنډې کې لامبې خو نه ځې؟
والله مخکې ورځو کې دلته واسکټونه پراتو، ما هغه واسکټ وخت د کشتیوان واسکټ ما واغوسته، زه هغه کوټې پورې لاړم. پولیس راغی، لاس یې راکړ، رابې بیستم ویې والم. یو درې څلور څپېړې والم، ماتې ویل چې دلته بیا ونه لامبې مالخه.
هغه
واسکټ څنګه واسکټ
واسکټ دې لپاره تخفی بری دو بی نور د سینما نن دوبل نو سر اوچت به لامبو بر خپل والا
کا بس مننه خوشاله سي
ژوند اوسم
اوردونکو دغه یو ځوان وای شیبه مخ کې دغه تل دو ځوانان ډوبشي وي چې دوی راويستلې دي ایتانوم چې
عزیز الله
کا تاسو ویل چې پړ مخ مو واچول ته څه فکر کوي کله چې ساړه ډوبشي باید انداسي وشي ور سره
اول خدا په کار نه ده چې چاله لامبو زدان یو بازیز دان یو دې ډن لرازی او لامبي او بیا دې ډن خډیر زیات کسان ډوب کړي دي ډیر په هره جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي
نو بیا خلاره کومه ده که یو څوک ډوب شي باید څور سره وشي
چې ډوب شي او به تیر شي نو هغه چې راو باسو منګه او خراب نو پر مخ ایوا چاو خپې پیو چاتی کو او په خېټه زور ورته وکړو بیا په سنگو په خوله باندې وزي
بیا جوړي
بس بیا د سیو نیمه ګنټه بیا وشي خو چې د اوبتي وزي بس بیا وش کې راشي کبیا ډیر سخت دي دلته ګاډي کې واچو او هسپتال لای بو
کله داسې شوی دی چې یو چا د تاسو ویل دي چې دوی دغه سي ځای کې نه لامبي بیا ام لامبلي دی او غرق شوی
دلته چې څوک مخین زی منګ ورته ویو چې واله کا مکو زی ګدی و بولا خو بس دلته ډیر خلک هم راضي
شو یا دغه سي کسان یې سي غیرت نیولې مال
ام بس مال ام بوز د لاړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړی بودی دا خود بیخی 100% کې دوبای
تر اوسه تا څومره پیخي لیدلی دلته
یارا دلته خو تیر جمعې په ورځ باندې منګا یو دوه کسان ولید او آیا عمر وېست او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوو بیا درې ورځې پراته پکې مړو بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لریستلې د سې ډیر از ما خو دلته تقریبا د 15 شپک کال وشو به یو 1500 حادثه ما د سې لیدلې
ته خو تجربه لري په خپل یو لامبوزنې لامبو دې زده ده دغه سې ځوانان چې لامبو یې نیوز دا غوی ته څه وینا لري
نو هغه ته زه دا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نیوز دا
کبیم شوقی باید څه وکي کومې دغه سلارې دي
دا غې دا لارې دي چې دا وبدي ولاړ یو به لکه دا وبتا ودرې او چې و دې درې ډایرک دی ډوبې نو ودرې دوه لبزان نه ورکه د وبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکده کڅ کبه ډیر شو کې دا واسکټ دی اچي او لامبي دې منزله دې مزیم دغه غاړه کې دی لامبي
ډیر مننه خوشاله سي
تاندی سانجیران غاړو دوستانو د خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi د خدای پامان.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ جلی او هلک له خوخې پرته د هغوی ودول جواز لري ولی اکثره کورنۍ له خپل لونو نه د هغوی د کوژدي او واده پختنه نه کوي او بیل اجازه میړه ته ورکوي
زه سواده شوم کنه د دریو کالو زوی میم دي زما واده خپل امرزات سره زمانه دي شوی کنه بس مور خپل می زور کړی واده شوی
دا کار د هلک او انجلۍ په راتلونکي ژوند سمره بد اغیزه کولای شي
هغه خبرم نه دی ورکړی هغه زاړی چې وزاړی چې به په دوه ورځې وزاړی درې ورځې وزاړی خلا نور خپې نو چې تر سوې دی دلای نه دا خپې پریشان
روانه خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازی يم خو په سر کې له وګمې رشیدینه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د ښځو چارو وزیر ټینګار کوي چې دغه وزارت د سل ورځنی پروګرام په عملی کولو کې جدي ده او هر پروګرام لنګدي څاري د کابینې له جوړیدو وروسته اوس خلک د وزیرانو فعالیتونو ته سترګې پلار دي دغه وزیران هم غواړي چې په خپل سل ورځنی کاري پروګرامونو کې د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي د ښځو چارو وزیر وایي چې په خپل سل ورځنی کاري پروګرام کې خپل ټول ژمنې عملی کوي د وړتیا لوړول د حساب ورکونې لپاره اصلاحات شفافیت او معیاري خدمتونه د ښځو چارو د وزیر د کار لومړی توینه څخه دی د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د فیستولا د ناروغۍ د درملنې لپاره کافي روغتیایي مرکزونه نشته. په افغانستان کې که څه هم د فیستولا د ناروغۍ په اړه کره شمېره نشته، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال د دې ناروغۍ لپاره د درملنې مرکزونه کافي نه دي. فیستولا یوه جراحي روغتیایي ستونزه ده چې ځینو ښځو ته د زیږون پر مهال په داسې حال کې پیدا کیږي چې زیږونی وزندیږي او پر وخت یې لازمه درملنه ونه شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز تېره اونۍ د فیستولا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې فیستولا یوه خطرناکه روغتیایي ستونزه ده او عامه روغتیا وزارت پلان لري چې درملنې ته په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه زیات کړي. قدرمنو اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او مینناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د جانبینو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په هغو کورنیو کې چې په اجبار او ظلم سره د نجونو او هلکانو ترمنځ نکاح تړل کیږي، د ښځې او خاوند ترمنځ د مینې مقدس پیوند په وقتی بدلیږي چې د ژوند تر پایه بیا په غم او خفګان کې ژوند تیروي. په اکثره افغاني کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې که کوم نجلۍ پسې څو په مراکې راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له نجلۍ پوښتنه وکړي نامزادوي. یا دا چې ځینو نجونو د واده قانوني سن هم نه وي پوره کړی خو کورنۍ په خپل زړه ودوي. ځینو خلکو ته دا ننګ او شرم دی چې د واده په مسله کې دې له لور سره مشوره وکړي. ننګرهار اوسیدونکي پلوشه وای د دوی پسیمه کې داسې دود دی چې جلی سره د واده په اړه هیڅ خبرې نه کیږي، د کورنۍ چې چاته زړه وي نو ورکوي.
هغه خبرم نه دی ورکړي، هغه زاړي چې وزاړي چې به وکړي دوه ورځې وزاړي درې ورځې وزاړي خلا نوره خپه یې نو چې تر سوی لیدلی نه دا خپه یې پریشان یې ځي هغه فارم کوزده وکړي نور ځي ایران ته لاړ شي کراچی ته لاړ شي کابل ته لاړ شي دغه کې وخت تیر شي بیرته راشي واده وکړي واده نو سیا ورسره د ښځې خوښه یې یعنی نو مجبوره ده هغه سره شپې تېرې نو څنګه چل وکړي په غوسه کیږي ورته وایي ته تا کار نشته مسیران څه شته تاسې ته اجاد نشته داسې تاسې ته اوس خبرې وکړئ ما خپله خوښه یې نو ما مسیرانو مغه یې ورکوي خلاص دې زړه یې که نه یې ورکړي.
اغلی پلوشه زیاتوی د دوی په کلی کې انجلۍ دا حق نه لري چې د خپل راتلونکي ژوند په اړه تصمیم ونیسي او که کوم انجلۍ ووایي چې زه له دې شخص سره واده نه کوم نو کورنۍ ورسره مخالفت کوي. دا د خپلې خور کیسه هم راته کوي چې کورنۍ د هغې له مشورې پرته د نامزادۍ پریکړه کړې وه او هغه اوس ډیره خفه ده.
پلا خور می دا ورکړی خوشاله نه دا اوس خاون نستران ته تلیدا خپدان دا اوس مالی دلای وای مانه پختنه کړی وای دا پریشان دا اوس نه کینو دی لیدلای نه دا تلیران ته سراغ واده به وکینو چې بیا دی ته بلګی یو سره کنه لګی چې واده سی باز هم دا سی عمله پیرازی وی دا هغه خاطرات خلګو پیران چیرې یا سابې تکلیفونه ورته پیدا سم دی کې پریشان یم خو خې نه دی ورکړی نو نه مور پلار دې مسیرانو هغه نو دا دی اطراف دی خلګو دا غزون.
د کابل اوسیدونکو راضیه هم د همداسې یو انجلۍ کیسه کوي چې کورنۍ په زور چا سر نامزاد کړی و او اوس په ژوند کې ډیر مشکلات لري.
دا ډیر بد دود ده چې اکثرا پښتنو کې رواج ده چې لورې ورکوي پښتنه ته نه کوي باید پښتنه ته وکړي. زه باید تاسو ته خپل د سترګو لیدلی حال پښتنه وکړم چې د ما یو ګرې مې وه هغې نه پښتنه نه وه کړې کوژده ورته وکړله ډېر ځوانې د ډېر مشکلاتو سره وو چې هغه هلک یې نه و لیدلی چې بیا هغه ولید قبول یې نه و خوښ یې نه و یعنی خو دوی باید پښتنه وکړي دا کورنۍ باید پښتنه وکړي خپل لورګان نه چې دا کسې خوښ ده که خوښ یې نه ده بیا د هغه وخت ورکړي. هغه ځینې خلق دی چې انجلې چیرته ملمسیا تللی وي کور ته چې راسي ووایي ورته چې تم نامزاد کړیا بیرون مکتب کې هغې چې راسي ورته وایي تم دغه پلانکي ته مر کړي پېښې ما ډېرې لیدلي ورسره مخامخ شوی یم خو باید کورنۍ نه مې هیله دا ده چې داسې باید ونه کړي باید هغې نه پوښتنه وکړي د یو انسان په توګه چې دغه د راتلونکي دغه د خوښه یې پکه نه یي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی.
اکثره کورنیو کې دا دود هم ډیر حاکم دی چې انجلۍ په واړه سن کې ودوي. انجلۍ پرته له دې چې پوشي او یا ترې پوښتنه وشي کورنۍ په خپل سر ودوي. د خپرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په واړه سن او پرته له دې چې له دوی سره مشوره وشي واده شوي دي.
واده شویم کنه د دریو کالو زویم یم دی زما واده خپل رضایت سره زمانه دی شوی کنه بس مور او پلار مې زه ورکړی واده شوی اوس د یو زوی مورم یم څلور کاله مې د واده شو زه اوس د اتلسو کالو شو زه دا غواړم چې بالکل یو جینۍ دې وړه نه ودیږي کنه او یو هغه چې د تر څو د هلک او د جینۍ خپل رضایت نه شو هغې پورې واده نه کوي د جینۍ
ټولنه کې ګڼ کسان بیل دی چې په واده کې لنجونو سره مشوره وکړي چې آیا لور یا خور رضایت لري او کنه په خپل زړه یې ودوي. خو پوښتنه دا ده چې د انجلۍ د رضایت خلاف نکاح جواز لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نصیر احمد نوربخش وایي د جانبینو رضایت په نکاح کې اساسي شرط دی. که د جانبینو رضایت موجود نه وي نو نکاح باطله ده.
رضایت خو طبعاً په نکاح کې د نکاح د صحت له شروط څخه ګڼل کیږي او په نکاح کې چې رضایت نه وي د جمهور فقها او البته هغه له حنف پرته د نور څلور نه مذاهب په دې اتفاق نظر لري چې د نکاح باطله ده، یعنی اصلا نه ده شوې. حنف بیا وایي بیا هم د هغوی نظر دا ده چې د نکاح فاسده ده ځکه چې هغه یو شرط کې پوره سوی نه ده، هغه شرط د صحت کوي. اما په دې کې ډېره غټه ستونزه شته. رضایت اساسي او عمدهترین ټکی ده په ازدواج کې ځکه ایجاب و قبول اتفاقي ارکان د ازدواج دي. ټول علماء په نزدنه ایجاب اول لفظ قبول دوم، یعنی یو څوک چې غوښتنه کوي د ته ایجاب وي، بل څه قبولې د ته نه قبول وي. نو کچیرته په نکاح کې رضایت نه وي د پدې کې اصلا قبول معنا نه لري ځکه په ورځني معاملاتو کې موږ تاسو نشو کولای چې د لس روپیو په ارزښت یو شی په چبه په زور خرڅ کو، یعنی حتما دواړه لوري باید په دغه معامله باندې راضي وي. نو کله چې راضي نه وي دا معنی چې په نه قبول کې ستونزه ده. د رکن د ازدواج د نو رضایت په جواز کې ډیر مهم او اساسي نه ټکی ده او څلندغه ځای نه ده چې کورنۍ ستونزې را پیلیږي او انجام داده چې تاوتری خواله او بالاخره اند طلاق او ځان سوزونی او داسې غټې پیښې وشکره رامنځته کی.
درنو اوریدونکو، واده د دوو انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند پیلامه ده. که په خوښۍ او رضایت ترسره شي د ژوند تر پایه به آرام او خوشحاله وي. کورنیو ته هم لازمه ده چې د خپلو اولادونو خوښۍ او هغه حق چې الله تعالی ورکړی ترې وانخلي، بلکې د یوې روښانه راتلونکي او ښه ژوند اسباب او لارې چارې ورته ولټوي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1401، هرات کې 1020، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم. آرام او خوشاله اوسئ. azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.